بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدر منوریدونکو. په دې خبرونه کې به واورئ چې پر انتخاباتو د څار بنسټ فیفا وایي که د انتخاباتو روانه لانجه حل نشي نو کړکیچ به لا پوخ شي. په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د استازو په جرګه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا د پریکړې پر وړاندې د سپینې ماڼۍ له غبرګون څخه خبر شئ. نور مطالب هم لرو. سلام، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زمرای زما حق خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
دا اوروزګان چارواکي وایي په دې راود ولسوالۍ کې درې تنه ملکیان د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي. د سرپل د سیاد ولسوال پر کورم د طالبانو راکېټي برید کې د ولسوال زوی او ورور وژل شوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مدافع وکیلان به په دې اونۍ کې د استازو جرګه کې د ولسمشر د استیضا په غونډه کې ګډون ونکړي. مشبر خبرونه واوري. دا اوروزګان چارواکي وایي په دې راود ولسوالۍ کې درې تنه ملکیان د وسلوالو طالبانو لخوا وشل شوي دي. دا دې ولسوالۍ د امنیې قومندان مرستیال وایي دوه محصلان او یو بل ملکي کس له دولت سره د همکارۍ په تور وشل شوي. جان محمد کریمي نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه درې واړه له یو کور څخه ایستل شوي او بیا وشل شوي. بلخوا د دې راود ولسوال عبدالمنان علیزی وایي دوی زیاته هڅه وکړه چې دغه کسان وژغوري.
موږ د دغه ملکي خلکو د ژوند ژغورلو په خاطر باندې ډېره هڅه وکړله چې موږ د دوی مخنیوی وکړو، خو دوی هغه وخت چې په دې باندې پوه سول چې موږ د امنیتي ځواکونو سره په جګړه باندې مختیږو، نو دوی دا خلک په شهادت باندې ورسول.
چارواکي وایي د وژل شوو محصلانو یو ورور په پولیسو کې دنده لري او ښایي د وژنې انګېزه یې هم دا وي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څنه دی ویلي. بلخوا د سرپل د سیاد د ولسوال پر کور د طالبانو راکټي برید کې د ولسوال زوی او ورور د یو ساتونکو سره وشل شوي. د سرپل د پولیسو ویان نورغا فیزین انصار ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه د سیاد د ولسوالۍ د ولسوال حیات الله حیات پر کور راکټي برید کړی چې پکې د نوموړي سلمکه زوی احسان الله، ورور محمد یوسف او یو ساتونکو وشل شوي. د خغلی فیزی په وینا په دې برید کې د ولسوال حیات الله حیات د کورنۍ درې نور غړي ټپیان شوي هم دي. د سیاد ولسوالۍ د سرپل ولایت د مرکز په 15 کیلومتره کې لوېدیځ خواته پرته ده او د څلورو کلون رئیسی د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخ ده. د فراه ولایت چارواکي بیا وایي په پشترود ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم قومندانان وژل شوي. د فراه د امنیې قومندانۍ ویان محب الله محب وویل دغه وسلوال په هغه هوایي عملیاتو کې وژل شوي چې امنیتي ځواکونو پرون مازدیګر وکړل.
عملیات هوایی را راندازی نمیده بیدم.
امنیتی ځواکونو هوایی عملیات تر سره کړل چې په نتیجه کې د طالبانو دوه مهم غړي وژل شول. امنیتی او دفاعي ځواکونو خپل پراخ عملیات پیل کړی دي. خاغلی محب وایي په وژل شوو طالب قومندانانو کې یو تن عبدالستار رومیږي چې په ملا جبیر مشهور و. د امنیې قومندان د ویان په خبره د فراه په سطحه د طالبانو دغو قومندانانو د امنیتي ځواکونو په وړاندې په زیاتو بریدونو کې لاس درلود. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مدافع وکیلان به په دې اونۍ کې د امریکا د استازو جرګه کې د ولسمشر د استیضا په استماعي غونډه کې ګډون ونه کړي. د امریکا د استازو جرګه کې دا مهال ډیموکراټان اکثریت لري. د سپینې ماڼۍ لخوا د ډسمبر په لومړۍ نیټه د استازو جرګې ته په استول شوي لیک کې د سپینې ماڼۍ سلاکار پاټ سیپلون په دې اړه ټاکل شوی هیئت بې پرې نه دی بللی او ویلي دي چې دا هیئت په تحقیقاتو کې د بشپړ عدالت په ټینګولو کې ستونزې لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د نړیوال اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نوري سیاسي ارادې ته اړتیا ده. انتونی ګوتیرس خبرداری ورکړ چې بشریت د طبیعت په وړاندې جګړه ترسره کوي چې باید ودرول شي. ګوتیرس دا خبرې پرون په ماډرید کې په داسې حال کې وکړې چې په پام کې ده نن په ماډرید کې د اقلیمي بدلون نړیوال سرمشریزه پیل شي چې دوه اونۍ به دوام کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل انسانان له څو لسیزو راهیسې له ځمکې سره په جنګ اخته دي. د انتونی ګوتیرس په خبره زمکه هم له دوامداره وژونکو طبیعي آفتونو وچکالی او د سمندرونو د سطحي لوړېدو له ستونزې سره په مبارزه بوخته ده. د روسیې په هغه سیمه کې نن د ماتم اعلان شوی چې پرون پکې د بس د نسکورېدو په نتیجه کې نولس کسان مړه شوي وو. د ترانس بایکل والي الکساندر اوسیپوف وویل دغه سیمه د هغه کسانو کورنیو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي چې پرون د بس د نسکورېدو په پیښه کې مړه شوي دي. اخوا د روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن آذربایجان ته خپل دوه ورځنی سفر پیلوي. دی به د آذربایجان په پلازمینه باکو کې له ولسمشر الهام علیف سره وګوري او د بهرنیو چارو له وزیر المار محمد یاروف سره به هم خبرې وکړي. دا دوی د خبرو په اجنډا کې به د آذربایجان د بیلتون غوښتونکو سیمې ناګورنو کارباغ موضوع هم شامل وي چې ډیری اوسیدونکي یې په خټا ارمنیان دي. او د اوکراین پوز وای په ختیځ سیمه دونیتس کې پرون دوه اوکراینی سرتیری د جنگی ماموریت پر مهال وژل شوی دي. پوز دا خبر د خپل فیسبوک پر پاڼه خپور کړي. د اوکراین پوز وای دغه دوه سرتیری د یوې نامعلومې منفجره وسیلې په چاودنه کې سخت ټپیان شوي وو چې د سختو ټپونو له کبله یې سا ورکړه.
لپی یو ستودیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې پر انتخاباتو د څارنې یو بنسټ فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ژر تر ژره د پاتې اوو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه پریکړه وکړي څو روان کړکیچ پراخ نه شي.
هر روز مظاهره وي، هر روز دفترونو تړلو باندې سینګار وي، او بیا که پایله اعلان شي دغه په اړه باندې منفي غبرګون وي، دا بیا وروسته وروسته دغه د بحران لړۍ په ټاکنه کې پخه کوي.
خو له یو حقوق پوه سره چې په دې برخه کې متفاوت نظر لرو پر همدې موضوع مرکه کوو. په نورو موضوعاتو کې په کونړ ولایت کې د ځنګلونو وهل لا هم دوام لري.
ځنګلونه د پیج په دره او د اسمار په دره باندې چې دا لوی درې دي زمونږ، او ام دیوګل او ام په باډیل دره باندې مکمل ځنګلونه قطع کول روان دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او مدافع وکیلان به یې په روانه اونۍ کې د استازو په جرګه کې د استیزا په غونډه کې ګډون ونه کړي. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق خپریږي. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورزو د خپرونې لومړی موضوع ته پر انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي که د انتخاباتو اوسنۍ ستونزې حل نشي نو روان کړکیچ به لا پوخ شي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ژر تر ژره د پاتې اوو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې په اړه خپله پریکړه وکړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د دارالانشا لخوا کمیسیون د اوو ویشتو ولایتونو تخنیکي راپور وسپارل شي او د کمیسیون مشرتابه به پر بنسټ پریکړه وکړي. په دې اړه نور جزئیات د کابل له سټوډیو فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
مننه تکل سیب. د ولسمشۍ انتخاباتو البته په ولسمشۍ انتخاباتو کې د پاتې وو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې پروسې په اړه ورځ بلې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي که د پاتې وو ولایتونو د رایو په اړه البته دغه ستونزه حل نسي نو دا کړکېچ به یعنی د دې کړکېچ حلېدل به لا ستونزمن وي.
هر روز مظاهره وي، هر روز دفترونو تړلو باندې سینګار وي، او بیا که پایله اعلان شي دغه په اړه باندې منفي غبرګون وي، نو دا بیا وروسته وروسته دغه د بحران لړۍ په ټاکنو کې پخه کوي، او بیا دغه حلول شاید په وخت کې هم ستونزمن وي هم پیچلتیاوې ولري. نو پکار ده دا ورکمیسیون ځکه ذره دغه ولایتونو په اړه باندې یو روښانه دریځ غوره کړي.
ښاغلی رشید وایي څو ځله یې د انتخابات خپلواکي کمیسیون ته د پرانیستې ناستې وړاندیز کړی چې د ده په خبره له مخې ټاکنیزو ټکټونو ته پکې قناعت ورکړل شي، خو کمیسیون دا وړاندیز نه دی منلی او دوی ته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چوپتیا هم د پوښتنې وړ ده. د یوسف رشید په خبره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید د انتخاباتي قانون له مخې د ټاکنو اوسنیو ستونزو د حل په هدف مداخله وکړي. خو د انتخابات خپلواکي کمیسیون بیا ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې څلور ځله د انتخاباتي ټکټونو او څارونکو منسوټونو د قناعت لپاره ورته غونډې جوړې کړي، خو دوی قناعت پرې نه کوي. لا هم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پلویانو د ټاکنو خپلواکي کمیسیون په اوو ولایتونو کې دفترونو ته اجازه نه ورکوي چې رایې له سره وشمیري. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله له ټاکنو کمیسیون د 300,000 د رایو د باطلېدو غوښتونکې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري وړاندې د غشمیر رای د باور وړ حساب شوې دي. اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل په دې تړاو بندن پریکړه وشي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دال ان شاء الله لوري رهبری ته دغه مکمل گزارش پاتل کیږي او وروسته لږه بعد ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری په دې اړه باندې بیا خپل فیصله کوي. دا په ډیره ښه وی چې دغه وو ولایتونو تفتیش او بیا شمیرنې نتایج او پایلې هم په ابتدایي پایلو کې شامل وسیږي او که چېرته بیا هم اجازه ورنکړل شي د کمیسیون رهبری به د قانون په چوکاټ کې خپل تصمیم نیسي.
ټاکل شوی وه تیره ورځ یعنې د یکشنبې ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا له لوري د کمیسیون رهبرۍ ته په 20 ولایتونو کې د شمیرل شویو رایو پایلو په اړه یو راپور ورکړل شي، خو لا هم دا راپور دوی ته نه دی سپارل شوی. بلې ټاکل شوی
ډېر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. فیروزه عزیزی د ازادۍ راډیو خبریاله و چې د انتخاباتو د څار د بنسټ فیفا د مشر د څرګندونو په اړه جزئیات اورول چې وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په اوو ولایتونو کې چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې د ممانعت له کبله نه ده بشپړه شوې، وایي چې دا مسله باید ژر تر ژره حل شي سو د انتخاباتو روان کړکیچ لا زیات پراخ نشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په 20 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر بشپړ شوی او یوازې په 2 ولایتونو کې چې دغه بهیر له خندونو سره مخامخ شوی دی دا پروسه نه ده ترسره شوې. په 2 ولایتونو کې دا بهیر د ثبات او همپلنې د انتخاباتي ډلې د پلویانو لخوا تحریم شوی او د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې هم د همدې ډلې لخوا بندې شوې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ همدا یو علت بولي. اوس قانوني لاره څه ده او کمیسیون باید په داسې یو حالت کې څه وکړي؟ په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې. ښاغلی رنجبر د مرکې په پیل کې د حل لاره داسې بیانوي:
دا خو یوه لار ده، بله لار نشته. هغه د قانون تطبیق ده، د اساسي قانون تطبیق ده او د انتخاباتو د قانون تطبیق ده. د اساسي قانون پر بنا یو 15 ماده صراحت دا بیانوي چې کمیسیون مستقل ده، په دې کې څوک مداخله نشي کولای په هر کچه چې دغه موضوع باید ټول مراعات کی. او بل موضوع دا دی چې کمیسیون د قانون پر بنا د دې صلاحیت لري، هلته وضاحت لري چې کوم ځای کې چې شک او شوبه ولري او هلته ضرورت د دې چې صندوق نواسي او بیا شمیرنه وکړي، دا صلاحیت د کمیسیون دی په قانون کې راغلی دی. نو دا که څوک نه پرېږدي خو قانون سره مخالفت دی. زه په دې عقیده یم چې که ټول یو اجماع منځته راسي، دوی سره خبرې وشي او دوی په دې معتقد شي چې دغه کار د دوی په ضرر هم دی، ولې دوی ناقضین دي قانون دي، دوی کمیسیون ته جنجال جوړوي. په هغه حالت کې زه فکر کوم چې پایله به سلپسلو کې د ټولو په ګټه وي.
کمیسیون په څو ځلې انتخاباتي ډلې راغوښتي دي، دوی استازي ورسره خبرې کړې دي، خو بیا هم کمیسیون وایي چې دوی قناعت نه کوي او لا هم په وو ولایتونو کې د بیا شمیرنې د پروسې په وړاندې تحریم موجود دی. اوس ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟
نو یقینا که څوک اراده دي ولري چې قناعت نه کوي، خو قناعت نه کوي، نو په هغه حالت کې کمیسیون کاملا صلاحیت لري چې هغه ابتدایي پایلې د ټول ټاکنو پر بنا د دغه ولایاتو چې قاطی اکثریت دی هغه اعلان کی په دې کې هیڅ مشکل نشته او قانون کې هم قسمی اعلان راغلی دی حتی چې کمیسیون صلاحیت دی قسمی اعلان لري او بیا مکمل اعلان دی ابتدایي و دی نهایی لري بالاخره سرنوشت د غرایو که معلق هم پاتې شي هغه خو دومره نه دی چې تاثیر واچوي په پایلو دی انتخاباتو دا کارم کمیسیون کولی شي چې که دغه دو ولایتو هغه رای اکثریت خو بیومتریک دی په هغه کوم جنجال نشته هغه یو قسمت کې دی دغه رایو چې په دغه ولایتو کې دي چې هغه تر شک لاندې دي او په هغه کې ستونزه موجوده ده هغه کیدای شي چې اصلا بیا په شمار کې را نه وړي او خپل نتایج اعلان کړي دا کار کاملا قانوني صلاحیت لري کمیسیون
د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پر سر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې د روانې لانجې په اړه خپل نظر څرګندو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم په مکړې اقتصادي خبرونو ته چې خاطر پردیس چمتو کړي.
د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي سکل پاکستان او هندوستان ته 2000 ټنه پیاز صادر شوي دي. د دې خونې عامل مدیر انجینر عبدالباقی لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل سکل په لویدیځو ولایتونو کې د پیازو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې ویلي و هڅه کوي په لومړي ځل د چابهار بندر له لارې د پیازو یو محموله عربي متحده امارات ته هم واستوي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي هڅه کوي د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په رسمي ترانزیتي لارې بدله کړي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس نصیر عالمیر نن ازادي راډیو ته وویل د دې ترانزیتي لارې په رسمي کېدو سره به د حکومت د عوایدو ترڅنګ سوداګرو ته هم اسانتیاوې رامنځته شي.
یعنې کوچل نداره د الوګور نیست و میتونیم از دې طریق به افغانستان یک نوین خوب اقتصادی و آینده افغانستان باشه و همچنان رابط خوب با کراچی هم قبلی 400 کیلومتر نزدیکتر از بندر کراچی
د ښاغلي عالمیار په خبره روان کال له دې لارې شاوخوا 10 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه شوی. د نوموړي په خبره که څه هم دغه لاره له پاکستان سره نږدې اسانه او ارزانه ده خو د ځینو ستونزو له کبله افغان سوداګر پرې یوازې 10% صادرات او 90% واردات لري. په ورته وخت کې اقتصادي کارپوهان پاکستان سره د اقتصادي اړیکو راکړې ورکړې په پراختیا ټینګار کوي او وایي چې حکومت باید په سوداګریزو چارو کې سیاسي فشارونو ته اجازه ورنه کړي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 70 پوله، یو ایرو 84 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 45 افغانۍ 45 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 499 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالام، پارون او مهترلام کې خپرېږي. ورزو د دې خبرې مجلې نړیوالې مسلې ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د استازو جرګې په استیزاهیا غونډه کې به ګډون ونه کړي. د خبره سپینې مڼۍ په یو لیک کې د امریکا د کانګرس استازو جرګې ته کړې ده. صفی الله ستانکزی دا موضوع تعقیب کړې او په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه په سټوډیو کې راسره ده. ستانکزی صاحب سلام، په کومو دلایلو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استازو جرګې په استیزاهیا غونډه کې ګډون رد کړی؟
سپینې مڼۍ ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مدافع وکیلان به همدغه اونۍ د ډیموکراتانو له کنټرول برخمنې استازو جرګې د استیزاهیه غونډو کې برخه وانخلي. دا د استیزاهیه غونډو یو لړۍ ده چې همدغې ډسمبر په څلورمه پیلیږي. عمومي استیزاهیه نه ده، خو په یوه کمیټه کې به د ټرمپ د وربللو غوښتنه شوې ده چې هلته سپیناوی ورکړي. د سپینې ماڼۍ حقوقي سلاحکار یا کنسول پاسکال پت سیپولونی پرون د ډسمبر په اوله نیټه د استازو جرګې قضایه کمیټې ته په یوه لیک کې د ټرمپ د استیزا کوونکې ډله په دې تحقیق کې د قانوني مراحلو په نه بشپړولو او د پوره انصاف په نه لرلو تورنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ همدغه حقوقي سلاحکار ویلي دي چې د قضایه کمیټې لخوا کوم لیک چې دوی ورغوښتي دي سپینې ماڼۍ ته کافي وخت نه دی ورکړی چې ځان آماده کړي. په همدې خاطر په دغې اولنۍ جلسه د استیزاهیه کې به دوی ګډون نه کوي. د همداراز ټینګار کړی دی چې د قضایه کمیټې لخوا تر اوسه پورې د دویمې استیزاهیه غونډې یا وړې استیزاهیه غونډې لپاره تر اوسه پورې نیټه نه ده ټاکل شوې او دغه نیټه باید د دسمبر تر شپږمې پورې معلومه شي. د استازو جرګې قضایه کمیټې د استیزا لپاره د شته تورونو په څېړلو ګمارله شوې ده. دې کمیټې د عمومي سپیناوي جلسې لپاره، یعنی سر له بله ورځ عمومي سپیناوي جلسې یا وړې استیزاهیه غونډې پیلوي.
بله، او تاسو مخکې د تورونو یادونه وکړه، کلن راته ووایئ چې هغه عوامل چې دغه په اساس باندې د استازو جرګې د ولسمشر ټرمپ د استیزا پریکړه کړې ده، هغه باندې کله ګرانه واچوئ اوریدونکو ته؟
لومړی خو کیسه له هغه ځایه پیل شو چې د سپتمبر په څلېرویشتمه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا لپاره د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسی چې د ډیموکراتانو یوه مشره هم ده د پلټنو امر ورکړ. د استازو جرګې دریو کمیټو لخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه څېړنې د ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلینسکي د جولای د میاشتې په یوې ټلیفوني مکالمې باندې تمرکز لري. دا څېړل کېږي چې آیا ټرمپ له خپل قدرت په استفادې د اوکراین په ولسمشر باندې فشار راوړی چې جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه باندې دوی ته معلومات ورکړي او تحقیقات وکړي که څنګه. جو بایدن به د امریکا په کافي قوي احتمال سره د امریکا راتلونکي ولسمشري ټاکنو ته کاندید وي او د ډونالډ ټرمپ یو مهم او عمده سیال ګڼل کېږي د ډیموکراتانو لخوانه. د او زوی دواړو په اوکراین کې کار کړی دی په انرژي کمپنۍ کې. همدارنګه له اوکراین سره کله چې روسیې په اوکراین باندې برید وکړه په ختیځ کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما دغه وخت ولسمشر په غوښتنه باندې دوی دواړه هلته ورغلي او هلته یې له نږدې کار کړی دی له اوکراینی چارواکو سره. البته باید یادونه وکړم چې دا اوس د استازو جرګې باندې مرتبطه ده چې دوی غواړي چې د یوې عمومي استیزاهیه لپاره رایه ورکړي یا کافي په همدغې باندې کفایت کوي. خو په راپورونو کې داسې راغلي دي چې د امریکا د ولسمشر د لری کولو په اړه باندې تر اوسه پورې داسې زیات احتمال نشته، ځکه چې که احیانا د امریکا د ولسمشر په اړه داسې پریکړه هم کیږي باید بیا د سنا جرګې ته ورشي. سنا جرګه بیا د جمهوري غوښتونکو په لاس کې ده چې خپله ټرمپ هم د هغوی له ګونده ده او هلته به بیا رایه پرې ورکول کیږي.
ډیره زیاته مننه. قدر منو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د استازو جرګې په استیزاهیه غونډه کې به ګډون نه کوي او په دې اړه د سپینې ماڼۍ لیک د استازو جرګې ته هم استول شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
هشت سوپ ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د څارونکو بنسټونو وړاندیز باید جدي ونیول شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي پر انتخاباتو د څار بنسټونو اعلان کړی چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ستونزې د هواري لپاره فني حل لاره دا ده کوم محلونه چې د انتخاباتي ټیمونو له نظره ستونزې لري د کورنیو او نړیوالو څارونکو تر نظر لاندې دی تفتیش شي. ورځپاڼه لیکي دا فني حل لاره باید د ټولو لخوا ومنل شي. سرمقاله لیکونکی ټینګار کوي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم باید دا لاره ومني او په دې برخه کې اقدام وکړي، ځکه په باور یې دا ځل نو له بهر نه څوک نه راځي چې د افغانستان انتخاباتي ستونزه هواره کړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د انتخاباتي مسایلو په اړه لیکلي دي. دنیالی کی د خلکو له اعتراضونو ښکاری چې خلک د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کارونو کې د شفافیت په اړه شک لري. سرمقاله لیکونکي لیکي کمیسیون تر اوسه د خلکو قناعت نه دی خپل کړی او دا ځکه چې په خبره تر اوسه کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو او خلکو پوښتنو ته قانوني ځواب نه دی ورکړی. ویسا خپلواکی ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې د مسلې په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼې کې د افغانستان د سولې او نجات شورا په غونډه کې چې تیره ورځ وشوه پر څو موضوعاتو ټینګار وشو. د سولې لپاره د ملي اجماع جوړېدل، په ولس کې د سولې د یو محور جوړېدل، او دریم دا چې د دوی په وینا انتخاباتو تر اوسه نتیجه ورنه کړه او باید یوه عبوري مسلکي اداره جوړه شي چې طالبانو سره په ګډه د راتلونکي لپاره پر یو میکانیزم اتفاق وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي په دې ټکو کې شعاري خبرې هم شته، خو که موږ د هېواد راتلونکي په اړه مسؤلانه فکر وکړو باید پر دې اعتراف وکړو چې سوله زموږ د ولس لپاره نور د برخلیک حیثیت لري او په هر صورت سره باید روانو بدمرغیو د پای ته رسولو په هدف په ولس کې جدي کار وشي. انیس دولتي ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. د طالب بندیانو او د افغانستان د امریکایي پوهنتون د استادانو په خوشی کېدو سره ټاکل شوی چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمن د سولې خبرې یو ځل بیا پیل شي. په سر مقاله کې راغلي یو شمېر شنونکي د خبرو بیا ځلی پیل ته په بیړه کې دي، خو د انیس په حواله د امریکایي پوځیانو په شمول یو شمېر نور بیا دا ځلی د ژر پیل غوښتونکي نه دي او هیله مندي چې دا ځل دا خبرې د افغان حکومت سره په همغږۍ چې د قضیې اصلي طرف ته مخ ته یوړل شي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي چې د افغانستان خلک هم د امداسي یوې سولې غوښتونکي دي.
زموږ غاک له آزادۍ رادیو اوري د کونړ په یو شمېر لری پرتو او ناامنو سیمو کې وبخي. د کونړ په یو شمېر لری پرتو او ناامنو سیمو کې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا لرګي په قاچاقي ډول ننګرهار ته او له هغه ځایه نورو ځایونو ته چې تر ډیره پاکستان پکې یادیږي انتقالیږي. د موضوع تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واوري.
د کونړ اوسیدونکي وای په افغانستان کې د جنگونو لپیل کې دوه څخه وړاندې د دغه ولایت ډیر غرونه په نخترو او نور ونو پوښلي وو، خو د نامنیو لراتلو سره د نورو ملي شتمنیو په څیر په ځنګلونو هم تالان جوړ شو. کونړیان وایي اوس هم د کونړ په یو شمېر لری پرتو او غرنیو ساحو کې د ځنګلونو پرې کول دوام لري. د مرکز اوسیدونکي حاجی صاحب الحق او حاجی نثار احمد وایي
ځنګلونه د پیج په دره او د اسمار په دره باندې چې دا دوی درې دي زمنګ او ام دیوګل او ام په باډیل دره باندې مکمل ځنګلونو قطع کول روان دي.
ځنګلونه والکی په کونړ کې بیلابیل سیمو کې په کوړنګل کې او چالاس کې چوکۍ بره دیوګل دره کې
دوی وایي وهل شوي لرګي په قاچاقي ډول لومړی ننګرهار او بیا د پاکستان په ګډون نورو ځایونو ته وړل کیږي او حکومت د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپه هم مني چې د کونړ په یو شمېر ساحو کې اوس هم د ځنګلونو پرې کول روان دي. ښاغلی ساپه وایي پخوا په کونړ کې 3,16,000 هکتاره ساحه په ځنګلونو پوښل شوې وه چې دغه اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله، خو په تیرو نږدې 4 لسیزو کې یې یوازې د نخترو 30% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متره مکعب قیمتي لرګي له کونړه ویستل شوی دی.
متاسفانه چې په دغه ناخوالو کې 16,000 هکتاره څخه 30% ځنګلونه قطع شوي دي بېرحمانه. تقریبا د کونړ نه 25 میلیونه فوټ
دی وی د ځنګلونو د ساتلو او بیا رغولو لپاره شوراګانې جوړې کړي او هڅه کوي چې د کونړ سپیر شوي غرونه بیرته زرغون شي. د کونړ امنیت قومندان ډګروال شفیق الله سهار آزادۍ راډیو ته وویل پخوا د کونړ ځنګلونه په بېرحمۍ سره وهل کېدل، خو اوس یې تر ډېره حده مخه نیول شوي.
هم سیند کې مونږ ونیو، جالو په طریقه انتقال او هغه مونږ ونیو، او دا سرک کې چې میګان سوک وړل هغه مخنیول. درې مزار کې چې نون نس مرکب لرګو سره مهمونی و، خو کوشش کوو چې 100% انشاءالله قاچاق بندو.
په کونړ کې پخوا د نخترو د ګڼو ځنګلونو تر څنګ د څیړیو غوراسکو د ځنګلي زیتونو او نورو ونو ځنګلونه موجود و چې نخترې د لرګیو د مافیا لخوا په برېښنایي ارو پرې کړی شول او نورې ونې بیا د کورنیو ضرورتونو لپاره ووهل شوې. اوس د وهل شوو ځنګلونو غرونه شنه نه بلکې سپېره ښکاري.
د روحلا انوری راپور مو له کونړ نه اورېده. قدرمن اورېدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو په ځانګړي اونیز پروګرام زما رایه زما حق کې به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د پروسې پر څرنګوالي خبرې وکړو، خو دا وخت 12:30 بجې دی. اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د اوروزګان ولایت چارواکي وایي په دیراود ولسوالۍ کې درې تنه ملکیان د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. دا د ولسوالۍ د امنیه قمندان مرستیال وایي دوه محصلان او یو بل ملکي کس له دولت سره د همکارۍ په تور وژل شوي. جان محمد کریمي نن ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه درې وړلې کور څخه ایستل شوي او بیا وژل شوي دي. ویل کېږي چې د دې دوه محصلانو یو ورور په پولیسو کې دنده لرله او ښایي د وژنې انګېزه یې هم دا وي. اخوا په سرپل کې په سیاد ولسوالۍ کې د ولسوال پر کور طالبانو راکټي برید کړی دی. د ځایي چارواکو په وینا په دې برید کې د ولسوال زوی، ورور او یو ساتونکی وژل شوي او د کورنۍ درې نور غړي یې ټپیان شوي. د دې دواړو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې. د فراه چارواکي بیا وایي چې په پشترود ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو دوه مهم قمندانان وژلي دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مدافع وکیلان به په دې اونۍ کې د امریکا د استازو جرګه کې د ولسمشر د استضاع په استماعیه غونډه کې ګډون ونه کړي. د امریکا د استازو جرګه کې دا مهال ډیموکراټان اکثریت لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د نړیوال اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورې سیاسي ارادې ته اړتیا ده. انټونی ګوتیرش خبرداری ورکړ چې بشریت د طبیعت په وړاندې جګړه ترسره کوي چې باید ودرول شي. ګوتیرش دا خبرې پرون په مادرید کې په داسې حال کې وکړې چې پام کې دا نن په مادرید کې د اقلیمي بدلون نړیواله سرمشریزه پیل شي چې دوه اونۍ به دوام وکړي. او د روسیې په هغه سیمه کې نن د ماتم ورځ اعلان شوه چې پرون پکې د یو بس د چبکېدو نتیجه کې 19 کسان مړه شوي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به رحمت الله افغان د دې اونۍ د زما رایه زما حق پروګرام وړاندې کړي، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
لوګر نن ټلیفون سره کړی ده. ځنیولا احمد اواز تشکیرو ور غو ټول رشوت غوړي کې زر زر روپۍ ورکه تشکیرات درته جوړه کې زر زر روپۍ نه ورکه تشکیرات نه نه درکې بیا د پازابۍ وای د ځه سبا را تبل خو راته نن کې ځم شپه ده ته موږ ورته پراتې تشکیرې نه راکې بیا باندې راته نه شي روپۍ وار کو په یو ساعت د تشکیرات درکې کو روپۍ وار نه کې تشکیرات نه درکې ایمان تاسو کې له دې لور ټول چارواکو د موږ پیغام ورته السلام علیکم.
جمهور افغانستان کې غریب خلک لاړل در بدر اصوله یو اګونۍ پنځله سوه افغان وته وړو ورسېدله او نور مهاجرین د بې ځای شوي مهاجرین نور غریب خلک در پښو لاندې دي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زماره زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 26 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پای ته رسیدلې. د دغه کمیسیون چارواکي زیاتوي چې په ولایتونو کې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له لوري د دغې پروسه مخه ډب سوې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اعلامیه کې راغلی چې په 26 ولایتونو کې له 1200 زیاتو محلونو رایې باطل اعلان کړي. دا چې د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه څنګه پر مخ ولاړه، د رایو لومړنۍ پایلې به کله اعلانېږي؟ په دې اړه مبحث رابللی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویانده شیما عالم سروش او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویانده سمیره رسا سره په سټوډیو کې میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. لرم سروش، که دو انتخاباتو دو روستی اپدیت پردوانده درنو آوریدون که تا معلومات رو کنید.
تشکر. با عرض سلام خدمت همه شنونده های شما. خب قسمی که مردم افغانستان هم در جریان هستن، ما تانستیم که به ولایت هایی که به تفتیش و بازشماری برای تعداد بیشتر ولایت ها یعنی به تفتیش و بازشماری شدن و دو ولایت که باقی مانده ننگرهار و قندهار هستن که انشالله همکارای ما که در ولایت ها هستن به عنوان هیئت رفتن تلاش دارن امروز ختم بکنن و 7 ولایت دیگه شما در جریان هستین که متاسفانه هنوزم بنابر اعتراض بعضی تیکت‌های انتخاباتی هنوزم مسدود است و باز کرده نشده که همکارای ما بتونه اونجا کار خود پیش ببره.
دولش چی سیستم ته ده غوره داخل دل پروسس حکومت پر رسیدل؟
خب از ولایتایی که آمدن آماری که از ولایت ها آمدن بر ما یعنی وارد سیستم که شد و بعد از تلفیه کاری و انتیک که صورت گرفتن، از 2423 محل که داشت و 1179 محلی از طرف کمیسیون مستقر انتخابات تای فیصله باطل اعلان شدن. تمام کارها تمام است در مرکز و تنها دو ولایتی که باقی مانده تا هنوز کارشان ختم نشد، منتظر ای هستیم که کندهار و ننگرهار ختم شود. به 7 ولایت که باقی مانده اگر رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بتانن امروز فردا طرفین قناعت بتان و دروازه را باز بکنن و کار پیش ببرن، نتایج انتخابات و دوترین فرصت اعلان می شود.
تدوان ده اولتون وکرد انتخابات خپلواک کمیسیون سمو ده ماخ ویلو چې ممکن موږ په دې اړه باندې مرسته پریکړو فیصله وکم، بل خو هغه انتخاباتي ټیکټونه یا انتخاباتي ټیمونه چې دغه ولایتونه بند کړی دي، دوی وایي چې کچیر انتخابات خپلواک کمیسیون غواړي موږ سره دغه ولایتونو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه باندې خبرې وکړي، موږ چمتو یو. کمیسیون پریکړو ورسته کوي.
تا فعلا رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در حال گفتگو و از طریق گفتگو میخواین این موضوع را حل بکنن و هنوزم فیصله در 7 ولایت هنوز نگرفتن. همین اکنونی که ما با شما صحبت میکنم و احتمال داره که اگر طرفین قناعت نکنه در قسمت 7 ولایت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات فیصله خود اعلان میکنن که آیا 7 ولایتی که اگر طرفین قناعت نکنن باز میشه یا خیر، بعد وقت فیصلش با مردم افغانستان شریک میکنن که به 7 ولایت یا نتیجه ابتدایی به 7 ولایت باید متعلق باشه یا در حالت تعلق در آورده شه یا یکم نتیجه قبلی با همراه با مو اعلان بکنن.
یعنی دست ولکی چه ممکن دید خبات خپلوا کمیسیون یا پلاوی ولگی شمال ولایتونو تا هغه چاس رو گوری چه دفترونه بند کردی؟
تا فعلا رهبری کمیسیون مستقل انتخابات همراه بزرگای که اصلا تیکتای انتخاباتی که در مرکز نمایندای اونها قرار دارن همراه اونها وارد گفتگو هستن و چندین جلسه گرفتن، تا هنوز مو جلسه ها نتیجه نداده و رهبری تا فعلا نتیجه یا اینکه تصمیمی نگرفتن که بتونن که به ولایت سفر بکنن امرای مردم ببینن و یا اینکه ریزلشت هایی که موجود است اونجا اسنادایی که موجود است او را به مرکز انتقال بدن، در این قسمت تا هنوز تصمیم نهایی نگرفتن و امروز قرار است یک نشست رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و یک جلسه داشته باشن تا اینکه تصمیم بگیرن در قسمت 7 ولایت که با سرنوشت 7 ولایت چی خواهد کردن.
او دول سچ انتخابات خپلواک کمیسیون مدل لومنی پایله کله لانی.
خب بس همین، اگر رهبری کمیسیون مستقل انتخابات از نام و شوایداست که بتونن که انتخابات مدیریت بکنن و انتخابات به شکل خوب مدیریت بکنن و از آرای پاک مردم محافظت بکنن، اگر در صورتی که 7 ولایت باز نشه و طرفین قناعت نکنه، رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بدون شک یک تصمیمی میگیرن که باید مردم بیشتر از این در انتظار نمانن کردن که مردم افغانستان انتظار خیلی بیشتر کشیدن و همه مسائل به انتخابات ربط داره، که موضوع انتخابات یک موضوع خیلی جنجالی و یک موضوعی شده که به اقتصاد مردم، به تمامی مسائل زندگی روزمره مردم تاثیر مثبت و یا تاثیر منفی گذاشته. اگر در صورت که بیشتر از این دوام بکنه، کمیسیون مستقل انتخابات یک تصمیم نهایی خواهد گرفت. به رهبری کمیسیون مستقل انتخابات همیشه تلاش کردن که با شرکای انتخاباتی موضوعاتی که گنگ است یا موضوعاتی که به ذهن اونا مشکوکیت ایجاد میکنن به روی اون موضوعات صحبت بکنن، تا اینکه طرفین و یا شرکای انتخاباتی را بتانن که یعنی قناعت قانونی داده بتانن و فرا قانونی نه. به همین دلیل اگر رهبری کمیسیون مستقل انتخابات همیشه تاکیدش بر این است که آنچه که سرنوشت اینا را تعیین میکنه مبناش رأی مردم افغانستان است، نه تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات. کمیسیون مستقل انتخابات تنها از آرای پاک مردم افغانستان محافظت میکنن. اگر در صورتی که تیکت‌های انتخاباتی با ما همکار باشن و اجازه بدن که ما بررسی خود تکمیل بکنیم، مبنای بازشماری و یا تفتیش همین است که آرای پاک از آرای سفید، پاک ناپاک جدا شود تا اینکه مردم اطمینان حاصل بکنن که رای پاک چقدر موجود بوده و رای ناپاک چقدر موجوده و نگرانی که اینا دارن به این نگرانی اینا پاسخ داده شود.
دین انتخاباتی ټیکټونو گواخونه کړی دی کچره پایلې لانی کی موږ پراخ مظاهری وکي دغه ټول گواخو ته کتل سره انتخابات خپلواک کمیسیون ژمن ده چې پایلې لاند کی.
به شما فکر بکنن که در انتخابات ریاست جمهوری 18 نفر کاندید بودن و 14 نفر وارد رقابت شدن و این 14 نفر هر 14 اینا رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور نمیشدن، بالاخره از بین اینا یک نفر میشن و طبیعی است که وقتی نتیجه ابتدایی اعلان شوه یک تعداد تیکت‌های انتخاباتی موافقن با این نتیجه، تیکت‌های انتخاباتی دیگه ناموافقن و حق دارن، به دلیل که همه اینا وقتی که خود کاندید میکنن به عنوان این که بتونن که به کرسی ریاست جمهوری را اشغال بکنن و به حق اعتراض مدنی حق مسلم ایناست، اما امیدوار هستم که نهادها و شرکای انتخابات که مسئولیت خودشان دارن در قسمت ادای مسئولیتشان یعنی بیشتر توجه بکنن، به دلیل که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم مدیریت انتخابات پیش میبرن، نظارت انتخابات پیش میبرن و در قسمت امنیت انتخابات و امنیت کارمند و امنیت دفاتر ولایتی و آنچه موضوعاتی که برمیگرده به مسائل امنیتی برمیگرده به نهادهای امنیتی و نهادهای امنیتی است که باید جلوی او را بگیره، به دلیلی که کمیسیون مستقل انتخابات یک نهادی است که کار خود به بی‌طرفی و یک نهادی است که همیشه از طریق گفتگو و از طریق قانون اینا پیش میره، نه از طریق زورآزمایی و نه از طریق اسلحه و نه از طریق کدام کار اجرایی، به دلیلی که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به مردم معلوم است که نه تفنگ دارن نه زور دارن نه دیگه.
د انتخابات خپلواک کمیسیون ځین انتخاباتي ټیکټونه د خاص انتخاباتي ټیم په پلوي تورنوي د څومره وخت لري؟
یک چیز باید به مردم افغانستان واضح بکنیم که کمیسیون مستقل انتخابات و یا رهبری کمیسیون مستقل انتخابات همیشه از طریق رسانه ها و از طریق کنفرانس های مطبوعاتی همیشه برای مردم یک چیز را تاکید کردن که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات استقلالیت خود و یا بهترفی خود حفظ میکنن و به هیچ جناحی اجازه مداخله در کار کمیسیون مستقل انتخابات نمیتن و تحت هیچ فشاری و تحت هیچ شرایطی به هیچ جناحی تسلیم نمیشن. آنچه که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم میگیرن بر مبنای لایحه و بر مبنای اصول و قانون و قوانین افغانستان هستن. امیدوار است مردم افغانستان در این قسمت با ما همکار باشن و آنچه که نتیجه که از شش میزان به مردم افغانستان ارائه میشه نتیجه است که مردم افغانستان تصمیم گرفتن نه رهبری.
لدین اولاد انتخابات خپلواک کمیسیون که به ځانګړي توګه د کمشنرانو ترمنځ د نظر اختلاف موجود اوس هم د ورسته پایلو د ممکنه اعلان پاره باندې د نظر اختلاف است که د لمنځه تللی.
خب در قسمت بحث اختلاف نظر یک چیز را باید واضح بگیم که در هر نهادی که همزمان در یک موقف چندین نفر میان فکرشان، ایده هایشان یعنی دیدگاه هایشان متفاوت میباشه، ولی در قسمت منافع مردم افغانستان و در قسمت این که بتانن که یک تصمیم قانونی بیرن در اون قسمت اختلاف نظر وجود نداره و در قسمت نتایج ابتدایی رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و هیچ گونه اختلاف نظری ندارند و همیشان تلاش میکنند به خاطر منافع مردم افغانستان و به خاطر اینکه بتوانند دموکراسی را به شکل درست به مردم ارائه بکنه تلاش میکنه.
لدین اولاند موږ تاسو خپل ولیدل پر رسنه کې ځینې د اختلاف د کمیسیون ترمنځ اختلافات را برسیر رسول په داس حال کې چې موږ قوانین لرو، لوایح لرو، مقررات لرو، لدی برسیر بیا هم اختلافات ده په سماله.
متاسفانه وقتی که شما در یک نهاد که همزمان چندین نفر در یک موقف یکسان قرار میگیرن، ادعاهایشان و دیدگاههایشان و رفتارشان همه چیزشان متفاوت است، ما نمیتونیم بگیم که همهشان یکسان هستن، ولی در قسمت برخورد قانونی دیدگاه های کلشان یا به خاطر منافع مردم افغانستان دیدگاهشان یکی است، ولی قانون به اینا اجازه دادن و که وقتی که یک طرز عملی که اینا می نویسن و می خواهند که فیصله بکنن، در فیصله اینا حق مسلمشان است که در مخالفت امضا بکنن یا در موافق امضا بکنن، حقشان هستن، ولی او دیدگاه های خودشان دارن و امین که وقتی هفت نفری که در یک موضوع تصمیم می گیرن، اگر دو نفرشان مخالف باشن و پنج نفرشان موافق باشن، بدون شک نصابشان تکمیل است و او فیصله قابل اجرا است.
هر ممکنه عملیاتی راپور چې ممکن د دلنشار لخوا د کمیسون بورد ته وسپارل سي، دغه راپور بشپړ سوی؟
خب در بحث این که آنچه که از طرف دارالانشا و یا رهبری دارالانشا به کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت می‌ورزه، در پرتو قانون و در پرتو صلاحیت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات او را قابل اجرا هستن و اجرا میکن، بعد از غور و بررسی ها قابل اجرا است. دقیقاً رهبری کمیسیون مستقل انتخابات همراه با دارالانشا تمامی پروسه های عملیاتی شما میدونید که از طریق دارالانشا قابل اجرا هستن. آنچه که از طرف اینا به رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت می‌ورزه و آنچه که از طرف رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به دارالانشا مواصلت می‌ورزه، اینا یعنی مطابق قانون باشه قابل اجرا است.
انتخابات خپلواک کمیسیون 8255 محلونو چې بیا تفتیش دتللی او پدې کې شاوخوا 1200 محلونو رای باطل اعلان شولې.
خب بحث باطل محلاتی که از طرف رهبری کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شد، یک بحثی بود که شما در جا بودید، تیکت‌های انتخاباتی روی 300 هزار رای هنوزم نگرانی خود داره و هنوزم پافشاری داره برای اینکه باید باطل شوه، ولی رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز از زیر ایسی نمیتونستن که یعنی 300 هزار رای و شهروندان افغانستان در بدترین شرایط آمدن رای خود استعمال کردن از اینجا ایستاد شون و تصمیم بگیرن و طلب بکنن که باید باطل شون. بنابر این اساس به هیئت تفتیش و بازشماری ما در ولایت ها رفتند و اونجا امور ریزلشت ها با ریزلشت هایی که موجود است و یا مشکوکیتی که بود، دستگاه هایی که در ولایت ها رویشان جنجال هایی که بودن روی اسناد اینا، بعد از بررسی هایی که اونا به انجام دادن و به رهبری کمیسیون مستقل انتخابات آنچه که نتیجه اونا بودن سپردن و وقتی نتیجه را دیدن در این محلاتی که 1179 حالی که وقتی دیدن که مشکلات جدی هست و به تعدادشان ریزلشتایشان یعنی واقعا چالش و مشکل داشت و تعدادشان اما معلومات بایومتریکی موجود نبود و یا اینکه به بعضی محلات اجازه بدین در این قسمت یک چیزی را بگویم که در بعضی محلات وقتی که بر ما راپور آماده بودن که به عنوان رای دهنده، در حالی که اونجا محلات باز بودن و کسی رای دهنده نداشتن، اما بر ما معلومات به عنوان رای دهنده از اونجا موصلت ورسیده بودن. بنابر این دلیل رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بعد از اینکه تیم تکنیکی ما بعد از بررسی ها تصمیم گرفتن که 1179 محل باید باطل اعلان شود.
یعنی داسې دومره رای دی چې د انتخاباتو پر راتلونکو برخلیک باندې تاثیر واچي په پایلو باندې.
خب وقتی که 1179 محل حذف میشه، بدون شک به تاثیر خود روی تعداد آرا دارایی را نباید فراموش بکنیم، ولی روی نتیجه به هیچ و هیچ گونه تأثیری نداره، به دلیلی که تفتیش، بازشماری، پاک کردن آرای ناپاک از پاک، اینا یکی از مسئولیت های کمیسیون مستقل انتخابات است که بعد از بررسی ها باید نتیجه ابتدایی را اعلان کنه.
غلط رسم را رسد که دقیقه دی شپک بیستو ولایتونو در رای دی بیش میرنو دی تفتیش پاره بندی را توی تاسی نظرین علت موجود دو دقیقه رای چه دول باش میرل توی بیا سنگ تفتیش شدی.
سلام و وقت شما بخیر، همچنان سلام خدمت خانم شایما و شنونده های عزیز شما.
بازشماری آغاز شد، ولی برخلاف از این که اول اختلاف ها میان دستای انتخاباتی و کمیسیون ایجاد شده بود باید حل میشد و سپس برمیگشتیم بر بازشماری آرا، ولی متاسفانه یک بار دیگر بازشماری آرا در عدم حضور داشت از نماینده های تکت های انتخاباتی صورت گرفت. اما همکاران ما اونجا حضور داشتند و در بعضی از ولایت ها و در جاهایی که بازشماری صورت گرفته به شمار ما وقت نظارت کردیم تا هنوز گزارش جمعی که حاصل بازشماری را که وقت کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده یک گزارش توحیدی را ما فقط تا چند روز دیگر انشالله توحید خواهد کردیم و با رسانه ها در میان میگذاریم، ولی در کل نظارت خوب بود اما مشکلات خود را همچنان داشته. وقتی که بعضی از محلات بازشماری شده در اونجا تکت‌های انتخاباتی که مثلا یک دو تکتی که ناظرین حضور داشته مطمئناً در اون قسمت رأی از اونها بیشتر دقت صورت گرفته، ولی تکت‌های انتخاباتی که نماینده از اونها حضور نداشته متأسفانه از سر ازو به آسانی عبور شده و محق به حقدارش تا حد نرسیده. که مشکلات متأسفانه در بازشماری وجود داشته. وقتی گزارشات مستند و سق آخرین گزارش را ما میخواییم به دست ما قرار بگیره، بعد از او را با کمیسون و همچنان با رسانه ها شریک خواهیم کرد. ولی یک جایی که نمیشه نقد کرد، چون کمیسون به وضاحت گفت که تمامی نهادهای ناظر و دستای انتخاباتی باید حضور پیدا کنند و این بازشماری آغاز شد، اما مشروعیتش زیر پرسش میره به دلیل از اینکه تکتای انتخاباتی نمایندگیشان و نماینده هاشان اونجا حضور نداشته و حداقل در قسمت شفافیت نگرانیشان بیشتر خواهد
بود. تا شب خوی اول سواره چه باطل اعلان سویده خو ډیر زیات رائے دی، ممکن د انتخابات په سرنوشت برخلیک باندې تاثیر واچي. دغه د باطل د خلکو رائے دی، دغه چې کوم بطلان کوم شرایطو دغه دقیقو
پیشتر را خانم شیما ذکر کردن. در طرز العمل به صراحت گفته شده که رأی که معلومات بایومتریکی نداشته باشه، یعنی غیر بایومتریک باشه، باطل است. اینا رأی باطل را باطل کردن، چون وقتی که او معلومات بایومتریک نداشته خود از او باطل است. نیاز نیست که شما مثلا مرده را بکشین، ای همه قسم یک چیز شده، چون رأی باطل باطل است، با او خودش باطل است. وقتی که معلومات بایومتریک نداره، طرز العمل خودش گفته که رأی که معلومات بایومتریکی نداره یا غیر بایومتریک باطل میشه. بنابراین وقتی که اینا میگیرن به نوعی چشم به خاک به چشم مردم خاک زدن است، یعنی اینا رأی باطل شده را باطل کردن. اینا بهتر است در قسمت تفتیش و بازشماری اونایی که مشکل داره و اختلاف نظر در موردش به میان آمده، در اون قسمت باید تصمیم گرفته شود، تفتیش بازشماری شود و نتیجه از او به خاطر قناعت از شرکای انتخاباتیشان و طرفای انتخاباتیشان که زینف است با اونا به وضاحت گفته شود و قناعت شان حاصل شود.
په داس حال کې چې د ولایتونو د رای و برخلیک تر اوسه روښانه نه ده، انتخابات خپلواک کمیسون هڅه کوي چې په دې اړه باندې یو پریکړې ته ورسیږي. په دې اړه راته وایي چې دغه پریکړه به څه ډول پریکړې، تاسو معلومات څه دي؟
ما اول فکر میکنم، البته ما فکر میکنیم نهادهای مشاهد و ایره به عنوان پیشنهاد بر کمیسیون مستقل انتخابات مطرح کردیم در آخرین دیداری که با رهبری کمیسیون مستقل انتخابات داشتیم. اینا اول باید تکلیف حقوقی هفت ولایت را حل بسازن، اینا با رهبران تکت های انتخاباتی دیدار و گفتگوی داشته باشن در حضور داشت نهادهای ناظر و رسانه ها، تا ما قضاوت و تحلیل درست بتانیم که آیا طرف های انتخاباتی که تکت های انتخاباتی مشخصن باشه، اینا در مطابقت با طرز العمل و قوانین در حرکت نیست و نمیخوان تا قناعت را حاصل بکنن قناعت قانع شون، و یا ای که کمیسیون انتخابات متاسفانه به صورت درست نمیتونه وضاحت را بر از اینا بده تا طرف انتخاباتی خود را قانع بسازه. یک گفتگو نیاز است، نه ای که اینا از قوه قهریه، ما طرفدار به این نیستیم، نه طرفدار به این هستیم که نمایندگی از اینا
مخ که علم سروش اغلی علم سروش ده دونه وکړه چې ممکن دغه رای چې دی د پخوانی سیستم په اساس باندې چې ډول چې د سیستم تر رسیدلی په مغه اساس باندې پریکړه وکړي، هغه پخوانی سیستم جوړ په اساس باندې چې کده رای باطل سوی دین رای چې دی پاکي خود لسی دغه په اساس باندې پریکړه وسی، دا به څومره پر ځای پریکړه وي؟
خب مشکل در قسمت تصمیم کمیسیون نیست، اینا مطابق به تقویم انتخاباتی مطمئنا حرکت میکنن، ولی اینا یک چیز دیگه ای را در طرز العمل خودشان ذکر کردن، این فرمایش هیچ یک از طرفای انتخاباتی نیست. در طرز العمل به وضاحت آمده که به خواستهای مشروع تکت های انتخاباتی اینا باید پاسخ بگن. وقتی یک مورد نگرانی و یا موردی که باعث تشویش تکت های انتخاباتی میشه، چون اونا زینف در پروسه هستن، برد باختشان مطرح است، از پروسه سود میبرن، وقتی اونا مشکلی برشان و یا نگرانی نسبت به پروسه برشان ایجاد میشه، کمیسیون باید دو قسمت وضاحت بده و این وضاحتشان بر قناعت بر حاصل قناعت طرفین بده.
دغه مخکیدونه وکړه وړاندې جو کې انتخابات خپلواک کمیسیون باید انتخاباتي نظر بنسټونو په حضور کې همدارنګ دي نظر بند انتخاباتي ټیکټونو په پښتون کې دوی سره خبرو ته کېنی تر څو پر یو د حل لارې ته ورسیږي. انتخابات خپلواک کمیسیون داسې یو اقدام ته چمتو ده؟
خب آنچه که به خاطر بهبود این روند باشه کمیسیون مستقل انتخابات آماده است که از هر راهی که مثلا متامیز باشه و راهی که استقلالیت کمیسیون زیر سوال نبره، بدون شک رهبری کمیسیون مستقل انتخابات آماده است که یک نشستی داشته باشه. در هفته‌های گذشته شما در جریان بودین که نشست‌های متعدد رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، دارالانشا و همکارای تخنیکی ما با تیکت‌های انتخابات داشتن و آنچه موضوعی که از بود حقوقی، از بود تکنیکی یک معلومات کلی را یعنی تیکت های انتخاباتی رایه کردن و همچنان در می هفته گذشته ما نشست های متعددی امروی فعالین جامعه مدنی، امروی نهادهای ناظر هم داشتیم. یک نشست که ما آنچه که موضوعاتی که همکار ما جمع‌بندی کرده بودن و موضوعاتی که تیکت های انتخاباتی نگرانی داشتن، در این قسمت یک معلومات کلی را به اینا ارائه کردن. پیشنهاد خوبی است و رهبری کمیسیون انتخابات آنچه که پیشنهادی که به خاطر بهبود این روند و به خاطر حل بحران باشه بدون شک اونم میپذیرم.
سمیر رسا، په داسې حال کې چې انتخابات خپلواک کمیسیون دوه ځله انتخاباتي محل ویش پایلې د انتخاباتي محل ویش تر پښو لاندې کړی دی، یعنی نقص کړی دی. د ځل انتخابات خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې ممکن په راتلونکي اونۍ کې دغه پایلې اعلان کړي. تاسو څومره مطمئن چې دا پایلې به په خپل وخت اعلانوي؟
ما یې فکر میکنم آبرا نادیده پای از موزه کشیدن است، به خاطر از اینکه کمیسیون تا هنوز یک تاریخ مشخص را بر اعلام نتایج ابتدایی مشخص نکرده. ما هنوز در جریان نیستیم که آیا کمیسیون آمادگی داره بر از اینکه یک تاریخ را مشخص کنه. تاریخ مشخص وقت نباشه این نتیجه ابتدایی چگونه اعلان خواهد شد؟ حداقل یک تاریخ مشخص باشه، در پهلوی از او اختلاف نظرهایی که به میان آمده ایا باید مطمئنا مهار شود. حداقل کمیسیون مستقل انتخابات باید پاسخگو باشه. تا هنوز مشکلات از اینا با تیکت های انتخاباتی حل نشده، وقتی که اکثر تیکت های انتخاباتی بایکات کردن پروسه را، این مشکلات از راه مسالمت آمیز و گفتگو حل شود و کونا جزء سه هستن بعد نتیجه اعلان شود. و در ضمن تکلیف حقوقی هفت ولایت باید روشن شود. ما نگرانی از بعضی از محلات در این ولایت ها داریم که متاسفانه در اونجا ما گزارش های تقلب و تخطی را داشتیم. اینجا با این ولایت ها باید بازشماری شود و از راه مسالمت آمیز و گفتگو کمیسیون باید با اونا را قناعت بده تا حداقل تمامی رأی مردم زیر پا نشه و ارزش از اونا حفظ بشه.
غلی نلم سروش مخی سمری رسای دونه وکړه وای دوار نقصه و د خود د ځل انتخابات خپلوا کمیسیون تر اوسه پر یو تاکل لی محل ویش وخت نه اعلان کړی چې دی دوشنبه یا پنځشنبه یا پنځوستم یا شپږوستم داسې ټاکلې وخت نه اعلان کړی. ولې نه اعلان کړی؟ ستونزه پس کې ده.
خب بحث همینه که وقتی که ما دو مرتبه به یک تاریخ مشخصی اعلان کردیم که بتوانیم در اون زمان یعنی نتیجه ابتدایی را اعلان بکنیم، متاسفانه چالش‌های پیش آمد و مشکلات پیش آمد نتونستیم اعلان بکنیم. بنابر این دلیل این بار هم رهبری کمیسیون مستقل انتخابات اگر تاریخی را مشخص می کردن، بازم شما میفهمید که هنوز ما در هفت ولایت به بنبست مواجه هستیم و هنوز هم چالش داریم و هنوز هم مشکل داریم. دروازه ها بر روی کارمندای ما و هیئت که
خدا نمشخص کدل.
خب بس همینه که اگر ما یک تاریخی را مشخص بکنیم، نتونیم این هفت ولایت باز بکنیم و نتونیم به یک به طرفین قناعت داده و یعنی اونها اجازه ای را نتن که بر ما دروازه ها باز شون، بازم یک بار دیگر تاریخ نقض میکنه. بنابر این دلیل ما منتظر همی هستیم که هفت ولایت مشکل و چالش برطرف شوه و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بعد از اینکه هفت ولایت بر روی کارمندای ما باز شد و بازشماری و تفتیش صورت گرفتن، در طی کارهای تکنیکی یا دو روز یا سه روز طول نمیکشه، ما میتونیم که نتیجه ابتدایی را اعلام بکنیم.
خدا دی وقت نمشخص کول خپل په کمیسیون د خلکو باور ته زیان اړي.
خب رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم و یا تلاششون برای می است که بتونن ولایت هایی که یعنی بسته است را باز بکنن و بدون این که کدام تاریخ را مشخص بکنن، به دوترین فرصت کارهای تکنیکی و کارهای بررسی ها را تکمیل بکنن و نتیجه را اعلان بکنن.
په داسې حال کې انتخابات خپلواک کمیسیون د رای د پایلې اعلان ته چمتووالی نیسي، تاسو بیا هم مطمئن یی چې انتخابات خپلواک کمیسیون به دا ځل دغه پایلې بیا خپل وخت اعلان
کړي؟ از این وعده ها است که میسر ما خیلی زیاد شنیدیم، شما هم در جریان هستین، ولی متاسفانه وقت کشی ها و وقت گذرانی از سوی کمیسیون و ایجاد بحران ها از هر دو طرف، هم دستای انتخاباتی و هم کمیسیون و اختلاف نظرهای از اینا، بیشتر از این ما را نگران ساخته و ما پیشنهاد میکنیم بر کمیسیون مستقل انتخابات که با توجه به وضعیت داخلیشان و با توجه به امکانات و حس قابل پیشبینیشان یک تاریخ مشخص را اعلام بکنند تا مردم هم اعتبار و اعتماد را که نسبت به انتخابات کردن، نسبت به انتخابات ششم میزان کردن و تصامیم کمیسیون اعتبارشان از بین نره. اینطور نشه که خدای نکرده باز روز این نتایج اعلام شود که نه مردم و نه هم دیگرا این نتیجه را بپذیرند.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لویاندې شیما علم سروش او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ لویاندې سمیر رسا څخه زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنوریدونکو تر بیا کې چاري
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هم رس خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو